درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. هیله ده چې نوی کال او نوې پیړۍ مو په خوشحالۍ پیل کړي وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو وغوښتل چې له افغان وژنې لاس واخلي او روغه وکړي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر په نه اعلان شوي سفر کابل ته ورسید. ولسمشر غنی په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. ترکیه د سوریې په شمال کې پر کورد جنګیالیو تازه حمله وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیود آستین په نه اعلان شوي سفر نن کابل ته ورسید. د جمهوری ریاست یوې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې جنرال آستین به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر تر دې مخکې په هندوستان کې وو او هلته له خپل هندي سیال سره د هند او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو پر دوام خبرې وکړي. لیود آستین په داس حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستانه ووځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو غور کوي. طالبانو ټینګار کړی چې په دوحه کې د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهال ویش سره سم له افغانستانه ووځي. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نیو لمریز کال په مناسبت جوړو سوی مراسمو ته وکړي.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویل کوي چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندېنی قوتونو باندې معامله نه ده کړې، مګر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تباکی بس ده راسی چی او بل اومنو.
ولسمشر دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تېره پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه او په پام کې ده په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه پر روانو څو ورځو کې جوړه سي. د ننګرهار امنیه قمندان وی پولیس توانېدلی چې په تیرو دوو اونیو کې د ترورستانو درې لوی شبکې ونیسي. امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن په جلال آباد کې رسنیو ته د دغو شبکو په اړه وویل.
دوه هفتو کې د ترورستانو درې غټې شبکې چې د ترور اختناق او فساد کې د رزمراج او د ښار د امنیې هڅه یې کول چې په داعش او طالبان پر تړلې شبکې وي چې دوی ګرفتاره سوې او دا تروریستي شبکې د قانون منظور ته وسپارل شوې.
امنیه قمندان وی د دې شبکې پاتې کسان هڅه کوي چې د ناامنیو د ځینو پیښو په پلانولو سره خپل موجودیت ثابت کړي. نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنې کې یو تن چې د شروالۍ کارکونکی بلل سوی وجل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. قمندان وی دغه منفجره مواد د اوبو او پیپسي په بوتلونو کې ځای پر ځای سوي وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. د ریاست نن په ویلامیه کې ویلي د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تر تښتونې وروسته د کونړ شیګل ولسوالۍ ته لېږدول سوی وو. د ریاست د عملیاتو په جریان کې د دوو انسان تښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په هغه ویډیوي کلیپ کې چې ملي امنیت رسنوي ته لېږلی، خوشی سوی سوداګر اسمت الله وایي:
ما د کورنۍ څخه مطلب دوی مطلب دېرش لکه روپۍ غوښتنه کړې ده. زه د محترم ولی صاحب بالخصوص د ملي امنیت د ریاست منصبینو نه زړه ډېر شکرګزار یم.
په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوې دي. تر ټولو خبره جوړونکی خبر په بلخ ولایت کې 15 میاشتې مخکې د یوه 9 کلن ماشوم تښتونه ده چې تر اوسه له انسان تښتونکو نه دی خوشی سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو که دغه ماشوم خوشی نسی د بلخ ټول چارواکي به له دندو لرې کوي. ترکیه پرون وخته د سوریې د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حمله پیل کړې. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلې نن وویل د ترکیې یوې جټ الوتکې د سوریې د عین ایسا سیمې په سیده کلي کې د ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي سنگرونه ویشتلې دي. د دې څارونکو ډلې په خبره دا د سولې پسرلي تر عملیاتو وروسته لومړۍ حمله ده. ترکیه دغه پوځي عملیات د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې د خپل سوریایي متحدانو په همکاري د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد د سوریې په شمال کې پیل کړی دی. د ترکیه عملیات روس له هغه وزندول سول چې ترکیه له امریکا او روسیې سره تر مذاکرو وروسته پر دوه موافقو سلا وکړه. له دې سره ترکیه ته زمينه برابر سو چې په سوریه کې دننه د خوندي ساحې په نوم شاوخوا 140 کیلومتره ساحه په خپل کنټرول کې ولري. خو د سوریه عیني ایسا سیمه لا هم د کورد ځواکونو په کنټرول کې پاتې وه. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو بار بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. تېرې میاشت تر پوځي کودتا وروسته چې ملکي رهبره آنګ سان سوچی یې له واکه وپرځوله، په برما کې په ملي سطحه مظاهرې کېږي او د ډیموکراسۍ بیرته اعاده غواړي. د سرچینو په حواله تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان وژل سوي او تر 2300 زیات نور نیول سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به تر دې زیات وي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر څنګ د هغه میرمن هم په کورونا وایرس سخته سوي ده. د په اصل کې دا چې صدر اعظم څو ورځې مخکې د کورونا ضد واکسین لومړی ستن لګولې و چې د روغتیا وزارت او نورو چارواکو په حواله پوره نو واکسین سوی. د صدر اعظم ځانګړي روغتیایي سلاکار فیصل سلطان په یو ټویټ کې ویلي چې عمران خان ځان په کور کې له نورو جلا کړی دی. ښاغلی سلطان ویلي د صدر اعظم د میرمنې او د صدر اعظم په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د دوو نورو لوړ رتبه چارواکو ټیسټ هم مثبت ختلی دی. صدر اعظم عمران خان تیره پنجشنبه د سینوفارم په نوم کورونا ضد واکسین لګولی و چې تر اوسه په پاکستان کې یوازنی لګول کېدونکی واکسین دی. چین په فروری میاشت کې پاکستان ته د دغه واکسین 15,00,000 ډوزه مرسته وکړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې جګړه ناروا ده.
اگر چه مشروعیت در ترکه از افغان اولاد وزنی پل او رو پل خور پل خور تباکی.
امنیتی ځواکونو په میدان وردګ کې د خپل سر او ملیشو د قمندان علي پور پر ضد عملیات پیل کړي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډه شوي خلک وایي که جنگ ونه دریشي سش کال به ځکه شاړې پاتې شي. په کندهار کې نامنیو د نوي کال پر خوښیو سیوري غوړولې.
د شپې د ورځې ټکان دي جنگونه دي مړي دي بمان دي لکه درګه د ور.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني سپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل 0.15 سپه اوریدای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی چې نن د نوي کال په مناسبت په ارګ کې وینا کوله، طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نو وشلو بیاړي خو د خپلو افغان ورونو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې په راتلو ټینګار وکاو، خو زیات یې کړه دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله ښیي چې په نوي مریض کال کې به جګړه پای ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق ترې اخیستل شوی دی. جمهور رئیس غنی چې نن یې د 14 مریض کال په مناسبت ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، ټینګار وکړ چې لومړیتوب یې تلپاتې سوله ده. تاسې سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پای ته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. افغانستان جمهور رئیس د طالبانو د رواني جګړې په اړه هم څرګندونې وکړې او ویل دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
مګر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد وزنی پل او رو پل خور پل خور تبا کړي. بس دا راسی چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بد.
افغان جمهور رئیس پر طالبانو همغږ وکړ چې د یو افغان په توګه نور افغانان ومني او د نورو د لاس وسیله ونه ګرځي. خو طالبان بیا وایي د سولې لپاره ژمن دي او د دوهې د تړون عملي کېدل د روانې جګړې د پای لپاره یو حل لار ده. طالب وایي ذبیح الله مجاهد افغان حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم هیله ښیي چې په نوي کال کې به سوله د جګړې ځای ونیسي.
هیله من دیم چې نوی کال به سولې ورورګلوۍ او له جګړې او شخړو په امان کې پیل کړو او نور د تیر کال نامنې او ورانۍ تکرار نشي.
میرمن غنی نوی کال یو فرصت یادوي چې خلک پکې خپل ژوند د سپرلي په څیر زرغون کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی هم په نوي لمریز کال کې د افغانانو ژوند د ښه کېدو لپاره په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د یو شمېر پروژو له عملي کېدو خبر ورکوي او وایي ژر به یې د عملي کېدو اعلان وشي. خو له دې ډلې د افغانستان د اوبو مدیریت د 14 کال لومړیتوب بولي چې په خبره یې په دې برخه کې به څه کال د یو شمېر لویو بندونو د جوړېدو کارونه پیل شي. ارګ کې څه کال د نوروز یا نوي کال جشن د نورو کلونو په پرتله په نوي بڼه ونمانځل شو چې پکې د افغاني تولیداتو نندارتون هم جوړ شوی و.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا خبرې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې په جوړ شوو مراسمو کې وکړې. د نوروز جشن او د نوي کال مراسم د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې په بیلوبیلو ډولونو لمانځل کیږي، سره له دې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې هر کال د نوروز جشن په یو متفاوت ډول منزل کیږي. خو په بلخ کې چې د نوروز ټاټوبی دی، د تیرو کلونو په شان دا ځل هم د 1400 لمریز کال د نوروز جشن د زرګونو خلکو په ګډون په شاندارو مراسمو کې جوړ شو. 1400 لمریز کال ته په ټول هیواد کې مختلف نظرونه شته. نور حال په دې راپور کې
افغانانو په بلخ او نورو ولایتونو کې د نوروز جشن په لمانځلو سره 1400 هجری کال پیل کړ. د څه باندې 1500 کسانو په ګډون د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن پیل شو. په دغو مراسمو کې د بلخ والی فرهاد عظیمی تیر 1909 نویم لمریز کال افغانانو ته یو ناخوښ او د ننګونو ډک کال وباله، خو هغه وویل چې تمه لري په 1400 لمریز کال کې به په هیواد کې سوله تامین شي او پراختیایي پروژې به پلي شي. هغه وویل
ارزو منم چې ټول نوی قرن جدید او صفحه جدیدی د تاریخ کشور رقم بخوره.
هیله لرم چې د نوی پیړۍ په پیلېدو سره په هیواد کې یوه نوې صفحه پرانستل شي. په کافي توګه مو درد وویسته، وبژل شو او هر چا ته ملاس اوخت شو. خو اوس د بیا رغونې او نړېدل شویو ودانیو د بیا جوړېدو وخت دی.
ښاغلی عظیمی همداراز د دولت له مخالفو وسلوالو یعنی طالبانو وغوښتل چې له هیڅ قید او شرط پرته د له افغان حکومت سره پوربند موافقه وکړي. خلک له کابله تر بلخ او له بلخ نه تر بامیان او ننګرهار ټول 1400 لمریز کال ته متفاوت لیدلوری لري. ځینې هیله مند دي چې د دغه کال په اوږدو کې به په افغانستان کې سوله تامین شي او د وینې تویدو لړۍ به ودرېږي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي تر څو اوربند اعلان کړي او وسلوال تاوتریخوالی ودروي. درویش کلنه نگینه د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. دای پاړه داسې وایي
مزار امنیتي وضعیت خراب دی، په ولسوالۍ کې جګړه ده او باید امنیت تامین شي. همدا زموږ هیله ده.
25 کلن منصور د کابل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې نور د انفجار، انتحار او اختطاف له خبرونو په تنګ راغلی او د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. دای سره له دې چې تیر لمریز کال د تاوتریخوالي ډک بولي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه باید د تروریستانو د ناوړه فعالیتونو مخه ډب کړي. هغه وویل
زه غواړم وروره چې صلح راشي. په دیالسن نه نوی کال جنگ و جدل و امتحاری ډېره و او زه غواړم چې صلح راشي نوی کال کې. او نوی کال ټول خلکو ته مبارکي وایم. خدای نه غواړم چې صلح راشي، د آدم کشي، د مړه، د څنګه ورکوي. د امنیتي ځواکونه نه غواړو چې د امنیت ټینګ ونیسي، لږ کوشش وکړي د امطاران ورک شي.
ځینې افغانان په 1400 لمریز کال کې د حکومتي ادارو په تشکیل کې د ښځو د حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې د سولې په پروسه کې د بهرنیانو لاسوهنې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ناهیلي کړي او تمه لري چې ډېر ژر به په هیواد کې سوله تامین نشي. له دې ټولو سره سره د 1400 لمریز کال نوروز په داسې حال کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې راتلونکي ته په هیله مندۍ او ناهیلۍ لمانځل کیږي چې تیر کال د کورونا وبا له امله د هیواد په هیڅ ګوټ کې دا جشن ونه لمانځل شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
افغان امنیتی ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغنی علیپور پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د علیپور نږدې 60 کسانو ته مرشوب لاوښتې ده. د عملیاتو وروسته له دې پیل شوي چې د کپ 28مه د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکوپتر د علیپور د وسلوالو لخوا وبشتل شو او د څلورو پیلوټانو په ګډون د ملي اردو 9 تنه منصوبین وغوښتل شول. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپتر تر نسکورېدو وروسته د ځایي قمندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تېره ورځ پیل شوي او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات و اخازی و همچنان پست های باجگیری
به حقوق بریدونو که چه ده ملی اردو ده تواکون لخواه ده علیپور او نور و غیری مسئول و وصلوال و پبرندی پیل شول ده دوی دول استان وشل شوی او شپش نور تپیندی. امنیتی او دفاعی تواکون حدث کوی ده ولسوالی تا بیت امن او نظم راولی
نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان و نویل چې د عملیات په ترڅ وخت دوام وکړي، خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورې سوي هلیکوپټرې د قربانیانو غچ به اخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې علیپور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي، پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي، نو د خبره د طالب او علیپور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارول کې دي له بیړی کار نه اخلي، څو په سیمه کې ملکي وګړي له زیانه خوندي پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په پیل شوي عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو استول شوي ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چهارشنبه په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره سوه. علیپور په یو غږیز پیغام کې د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علیپور خپل وسلوال سان د مقاومت ځواکونو بلل او ویل چې د بیا عدالتۍ پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شول چې 4 تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوی پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انوار عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې د جمعې پر ورځ جنازې خاورو ته وسپارل شوې. عبدالغنی علیپور د 1990 لمریز کال په لیندې میاشت کې د خپل سر وسوالو فعالیتونو په تور نیول شوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی شو.
کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوي کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړه ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته د خپلو دوی ته شرایط برابر کړي چې بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. دوی وایي په کندوز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زموږ اوس سیمه د خان آباد ولسوالۍ نوابه سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرخه ده. وخت ناوخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې وربند وکړي، څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي، ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بېځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
غی خوانا غره تختارونه را کی سدل تمر از دی خوانده اختارونه را کی سدل تمر از دا زخمی بسیا او بلگیږي چې سرمایه د ما تو خوم کو پلازم کم او شیندل لازم کم وکړلا اوس نه کوټ شیندای سم نه پوله جوړا وای سم نه خدمت د دې زم کې کوای سم تاسو ته معلوم دي چې دې زم کې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي زه در په در ما کده حاصل د ما اوس اوس کنه خدا راستي چې غدای تلاش تړم
دغه به زې شوی کورونی ټینګار کوي چې د دوی ټول اوایت په کرنې بندوالۍ او مالداری پورې تړلای دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نشي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي.
زمکه مې خط اول کړه ان منځ دواړو جانب نه دغه لاسو زمکه د توام چې زه خپل زمکه سره تلاړم دولت یو بیز لخوانه دا شکیف انداخت ما اوسو انده ما ما د فروټو کو ماونه سره سی بیل بیل وکما دوه مرډیکا دغه پیسې مې باندې تاوان شو بهتره موږ د اولاد نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامي اور سه دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سه نه زندگی نه سلامو
دوی زیاتوي چې د کندز سیمه ایزو چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وطار هباندې ولادت کار کوي ترڅو بستنه شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلای ځکه چې دغه د عاید هغه لاره ده بل کوم کاروبار نه لري دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې نامنیو د نوي کال پر لمانځلو سیوری خوړولی. د خاکریز ولسوالۍ د شاه آغا زیارت، د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلې بند، د ارغنداب ولسوالۍ د سردې باغ او د بابا ولي زیارت هغه سیمې دي چې سږ کال د نامنیو له وجې له میلهوالو خالي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډې به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاه آغا زیارت کې پورته کېدل. میلهوال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او درنخت تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل. سږ کال د نامنوی په وجه نه یوازې د شاه آغا زیارت بلکې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د دهلې بند او په ارغنداب ولسوالۍ کې د سردې باغ او بابا ولي زیارت هغه سیمې دي چې د پسرلي په دې ورځو کې د میلهوالو خالي دي. د کندهار اوسیدونکی اختر محمد وایي د جګړو له وجې خلک د نوي کال میلې نسي کولی.
د شپې د ورځې ټکان دي، جنګونه دي، مړي دي، بومان دي، لکه درګه د ورور په جان کې به نو څوک ول منځي؟ د ښار خلک به ول منځي، هغه په مات زړه نو څنګه ولمنځ په جټکان کې چلته خبر شو ارغنداب کې وز مړس ولا وز را باس ولا دغه دبی مې شکیر مل تر وته دي دغه سړک ما به کړی نه دی دلی چار ورځ پنځه وش پاش موټر د کډو را تیریږي نو دا عمر سات وا شاغه تکلل دالیا تکلل او مزار تکلل نه پر دالیا په شار کې شاو خو نو مينته اوس به وی نو مينې ما سبا ګرځم مې له ځای نه باندې که سرکاري باغ دی که د الله د کبابا سادي ټول باندې جنگونه دي څوک نسلل
د محمد اکبر په نوم د کندهار یو بل اوسیدونکی وایي په نورو کلونو کې خلک مزار شریف او نورو ولایتونو ته تلل خو دا ځل د کابل کندهار د لوی لارې د خرابوالي او ناامنیو له امله زړه نه ښه کوي
ارغنداب کې هم جنګونه دي لارې کابل لوی لاره هم دغسې خلک مزار شریف ته تلل پر هغه لاره هم جنګونه دي د سړکانو ګرم مینونه پټاو کړي دي نو امن نشته پخوا خلک ارغنداب ته تلل اوس په ارغنداب کې ټولو ته معلومه دي چې جنګونه دي نورود اغاړه وغیرہ شنه و دی وکړه اوریا میلاک ولدالیا تکله په دله کې اوس اوریا طالبان جنگونه دي دینس کول شي چې ولي کوټ کې لا هم نس ګرځیدلای جنگونه دي نو چې جنگ څنګه بره ایس وک نه غواړي چې نام یې ځای ته ورسی نه امن ځای ته ورسی په ځای خاطر ځلنه شکه چې میلا وکي
په تیر کلونو کې بد نارینه او ترڅنګ شدي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالی ته تللی او د بابا ولی په زیارت کې به د نوروز میلې کولی د کندهار دوی اوسیدونکي انادیا او سپوږمۍ وای دوی به دا ځل په خپل کور کې د نوي کال مراسم ولمانځي
اوس وای نام نه ډیرې دي نه هم نس کولای چې پازات توګه یو ځای ولاړ سي نو شو سم ډېر مشکل جوړ شوی دی دا چې بابا سو داس نور د میلې ځایونه بند دي نو کولای سي موږ داسې عینو مینې ته داس ځای ته ولاړ سو یعنی خپل خپلوانو کره ولاړ سو خپل په کور کې یو جشن جوړ کړو نور دوستان موږ کر راځي یعنی هیڅ کله چې دا فرصت ترلاسه ورنه کړو د خوشحالي او د زیوالي فرصت ترلاسه ورنه کړو د اوس خو بیخي د لکه نارینه ته چې څنګه موږ ګورو چې محدودیتونه زیات شول مشکلاتو ته زیات شول په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات شول ځکه چې مخکې به چهارشنبې دغه اول سال میله کې به تللې بابا ساته دغسې خو وروسته اوس موږ کولای شو دغه میله په کور کې هم جوړه کړو هم همدغسې ولمانځو
د کندهار چارواکي هم مني چې نامنیو د نوي کال د لمانځنې مراسم کمرنګه کړي دي د کندهار ولایت د ټولنیزو چارو مرستیال اجي اغلالي دستګيري ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د نوي کال د جنډې د پورته کولو مراسم په کندهار ښار کې د خرقې شریفې په زیارت کې ترسره کیږي
خرقې شریف په زیارت کې جنډې پورته کوو سږ کال د بعضي مشکلاتو په اساس باندې موږ ارغنداب یا د خرقې ولسوالۍ ته رسیدګي نه سوی کېدلی د خلکو د امنیت له خاطرو نو د کندهار ولایت مو انتخاب
په کندهار کې د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي دودیز مراسم او رواجونه لري په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمد شاه بابا د نوروز منځلو لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلو پورې سیمه ځانګړې کړې وه تر څو د نوي کال جشن پکې ولمانځل شي ویل کېږي چې هغه مهال د کندهار د سرحدي سیمو څخه راغلو میلوالو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې سونو به حلالول دیګونه به پخول او تر لس ورځې پورې به ایمیل یې کولې
ہری خواط دے گلانو ننداری پروتم بے ہری خواط دے گلانو ننداری پروتم گور نارنج دی شائستہ کڑی ننگ ہار پہ بلو گور نارنج دی شائستہ کڑی
د پیړی هلې
سولیم ده ورسم علی پروګرام د کندهار شهر شونځي ده او ستونکو د جملې څخه يم زه په تیر لسیزه کې چې زما لپاره د ټولو ښه خاطرې هم مستعبد خاطرې هم ښه خاطرې مهم دي تیر کړم د هیواد لپاره زموږ د ټول زما لپاره خوشحالي خبره دا و چې د هیواد هغه تیر اختر کې د اورباند وسو چې د زما لپاره چې زه سوي او مدرسه د سولې هغه اختر موږ نه و تیر کړی تل په جګړو کې تیر کړی و دغه څخه ورسته په مکتب ته راځم د مکتب د دورې څخه هم ښه خاطرې لرم تر ټولو ښه خاطره مې همدا ده چې په مکتب کې ما سره د دویم درجې ویاړه په برخه سو او د زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحالوونکې خاطره وه نه یوازې چې د کورنۍ فامیل لخوا څه تشویق سوم بلکې د ادارې لخوا هم تشویق سوم تر څو نور هم کار وکړم دغه څخه ورسته بل د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هغه کومه کمیټه چې موږ جوړ کړه همداسې د کتابتو په کمیټه کې هم برخه وال هم برخه راکول سو تر څو مکتب ته کار وکړم او بل موږ د راتلونکي کال کې چې غواړم د هیواد لپاره کار وکړم خپل کورنۍ لپاره کار وکړم د خوشي هغه زده کړې چې نور زه فارغې شم د دولسم سیم په څخه نو د خوشي هغه پونځي چې مې دغه جورنالیزم دی غواړم د جورنالیزم په مسله کې د ښځو ته کار وکړم تر څو نور پلرونه هم ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته اجازه ورکړي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې سات لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین په نا اعلان سوي سفر نن کابل ته ورسېد. د جمهوري ریاست یوې سرچینې چې نو غواړي نیمې وخت سلسي ازادي راډیو ته ویلي چې جنرال آستین به له ولسمشر غني سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوري ریاست کې د نوي لمریز کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړي. د ننګرهار امنیه قمندان وایي پولیس تونیدلی په تیرو دوه اونیو کې د تروریستانو درې شبکې ونیسي چې د طالبانو او داعش ډلې غړي دي. پاسوال جمعګل همت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنو کې یو تن ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. د ریاست په حواله د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تښتول سوی وو او د کونړ شیګل ولسوالۍ ته لېږدول سوی وو. ترکیه پرون وخته د سوریې د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حمله یې پیل کړې. د سوریې د بشري حقوقو د سره ډلې نن وویل د ترکیې یوې جټ الوتکې د سوریې د عین عیسی سیمې په سیده کلي کې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر پوځي سنگرونو حمله وکړې. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د غرض روغتیایي کارکوونکي د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسه چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو وار بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر څنګ د هغه میرمن هم په کورونا وایرس اخته سوې ده.
په افغانستان کې کوچیان څوارلسمه پیړۍ د ځان لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. دوی وایي کوچیان په دې پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي، اجتماعي او هر اړخیزه توګه ځپل شوي دي. دوی په تیره پیړۍ کې له حکومتونو هم ګیلمن دي او وایي د دوی ژوند او محصولاتو ته هیڅ بازار نه دی موندلی. نور حال په دې تفصیلي راپور کې.
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او اغیزمنه لار ده چې کیدای سي دغه لار د بشریت له پیدایښت سره سم پیل شوی وي او وروسته دغه لار انسانانو د میش ژوند لور ته سوکه سوکه خپل لار بیل کړی وي. په افغانستان کې لا هم ډېری ګرځند کوچان ژوند کوي خو له خپل ژوند د کړی جي. دوی د نوې پیړۍ نوي کال نوي ورځ په بخت نیسي خو تیره څوارلسمه هجري پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څړځایونو، د غصب، سرپسې، وچکالۍ او د دولتونو له لورې نه پاملرنه او د خپلو وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بده پیړۍ یادوي. دوی وایي د حج سامیه، نمونهیي جوماتونه، ګرځنده کلینیکونه، ګرځنده ښوونځي، د میشتېدنې ځایونه، د لوړو زده کړو زمینه، تذکیرې، رایه ورکونه، په سیمه ییز او مرکزي حکومت کولۍ کې سهم، سرپنه، ژورې څاګانې او کوچاني ښارګوټي هغه څه دي چې کوچان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه بې برخې دي. د دوی په خبره په دې پیړۍ کې کوچیان له ډیری نورو ستونزو سره هم مخ سوي وو چې نه یې ښه روغتیا، نه ښه اقتصاد او نه یې ښه ژوند تیر کړ. حاجي منان کوچی تقریبا 90 کلن دی. دی څوارلسمه پیړۍ د کوچیانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. حاجي منان کوچی وایي په دغه پیړۍ کې مورمې، خره، اوښان او د ژوند هر څه له لاسه ووتل.
دا یو د ناورین پیړۍ وه. کوچیانو باندې کاخته وه، کوچیانو باندې زیګتونه وو، کوچیانو باندې ورانی و تباهي وه. شفقت د چا نه وو، ترحم د چا نه وو. کوچیان یې بېچاره مخلوق دي او کومکونه نه ورسره کېږي. کوچیانو باندې په یو ناورین شپې دي تېرېږي.
حاجي منان زیاتوي د کوچیانو محصولات د افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی، خو وایي په تېره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. بورجان کوچی بیا 25 کلن ځوان دی. دی هم د تیرې پیړۍ له ناخوالو سر ټکوي. نوموړی زیاتوي د کوچیانو د ژوند د ښوالي لپاره د عصري مالدارۍ پراختیا، د غوښو د تولید ابیاري، د لبنیاتو، وړیو، کشمیري او غالیو د صنعت وده هغه څه دي چې د کوچیانو اقتصاد ورسره پیاوړی کېږي، خو هیچا هم په دغه برخه کې مرسته نه وه ورسره کړې. بورجان زیاتوي د مالدارۍ تعلیم، د تګ راتګ لارې په ماینونو پوښېدل، تر ډېره د څارویو نه واکسینېدل، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، ترانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل، د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچیانو ژوند تریخ کړی و.
طرز مثال لومړۍ ستونزه چې ده، سرځایونه غصب شوي دي، بعضې له د دولت لخوا څخه، لکه د بهسودو غازی ناور چې دوهمه ستونزه چې کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه د صحت برخه کې دي. درېیمه ستونزه چې کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورمه ستونزه چې کوچیان ورسره مخامخ شوي دي، هغه تذکرې دي.
نور جمال کوچی بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی. دی په دې وروستیو کلونو کې ځای سوی او اوس د غزنی پوهنې په ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچیان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې یې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د ده په خبره د کوچیانو مینې او څړځایونه یا خو غصب سول او یا هلته کوچیان نه ورپرېښودل کېږي.
تیره پیړۍ د کوچیانو لپاره ډیره زیانمنونکې پیړۍ وه. د کوچیانو لپاره د کوچیانو هغه مینې پخوانۍ دي، زرو کلوس کومې مینې وي، مثال هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نستم. هغه لپچرونه، هغه مینه ځایونه چې د کوچیانو ژوند پهغو لپچرو ستړلی و، یا مثال د دوی هغه مالداري سې وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي، خو حتماً مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وایي کوچیانو پوره پیړۍ د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منظورۍ په تمه تېره کړه چې پر مټ یې د کوچیانو ستونزې هوارې سي، خو لا هم نه دي هوارې سوي. نوموړی زیاتوي په وار وار یې خپلې ستونزې د وخت له چارواکو په ولسي جرګه کې د کوچیانو له استازو او ولسمشرانو سره هم شریکې کړې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوې. نور جمال وایي پر اتلونکي کې مله حکومت څخه د مالدارۍ د ودې، کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د قدرونو جذبول، په ملي پیوستون پروګرام کې کوچانو ته ونډې ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تېره پیړۍ کې هیڅ پام نه ورته سوی. کوچیان وایي که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوي دي، خو کوچیان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تېرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچیانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. د کلو او پراختیا وزارت هم څه موده وړاندې ویلي و چې د کوچانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت د کوچانو د ژوند ښه کولو لپاره لستوڼي بډ وهلي. د هغوی د ژوند او اقتصاد د ښه کولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته 30 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په ولسي جرګه کې د کوچانو وکیل لونګ کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
رئیس صاحب جمهور یو خاص فرمان ورکو د ټولو امنیتي ځواکونو لپاره به د دې وروسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو له مالدارانو به د غوښه اخلي او امنیتي ځواکونو ته به ورکول کېده. تېر شپه میاشتې دا حکم ورکول شو ولې تر اوسه عملي سوی نه ده. په دې هڅه کې یو څو څوارې ناستې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو له بدو هېوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو ښځو په پرتله له ډېرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمری ودېدل، له روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت د کوچۍ مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمي تېرول او نورې سختۍ ګالل هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وې. ومی غوښتل چې په راتلونکي کې د کوچاني مېرمنو د ژوند ښه کولو او ستونزو له منځه وړلو مسله په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازي فرزانې کوچي سره شریکه کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربیره هم خبرو کولو ته تیار نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تیره پیړۍ کې کوچاني مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تیره 14مه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداری لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي.
څوارلسمه پیړۍ د افغان ښځو لپاره له لوړو ژورو ډکه پیړۍ وه. په دې پیړۍ کې د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو په اړه فریبا ظاهر مفصل راپور چمتو کړی دی.
د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ. خانمانو جمع شده، مادر
خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتن که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ اینډیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت گپ زدنم با ملت، برکه نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگه خانما جمع
هم دغه ژغونو د دې مریضې پیړۍ پیل د ښځو د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ اینډیا وایي مورې چې کله په 40 کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همدا د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هوډ لاک لاکسو او له خپلې کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1993 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپلې لونې وې. په همدې کال د خپلې مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټې حجاب پرته د ملکې سریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پیل و او هم یې پر وړاندې د نه ویلو پیلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه بانفوز خلک راټول سوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې د ډېرو مېرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې 9 میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ښوونځي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو مېرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسي نو د ښځو له تعلیمي بهیره تېر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفي وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا 4 کاله په څنډه کې پاته سوې. خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو دا فعل لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بهیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، ښځو ته د کار زمینې برابر شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلې چې ډاکتران چادرې سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمینه برابره سوه چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لومړنۍ ښځینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادعا یوه بیلګه بللی سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لومړنۍ افغان ښځینه سندرغړې په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړ ایسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپلو مینهوالو ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو مېرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې مېرمنې لکه مېرمن رخشانه، مېرمن جیلا، استاد نخواش، مېرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نتاقانی په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن وه چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی او په ګډه زینب ننداره ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرې سره. په 1918 کال کې د هغې دورې صدراعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخپټې حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لار کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لوڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو برای یادم میایه که
سینمای زینب یک وقتای سینمای زینب
سردار داود خان چراغی په یاد می دی چې د سینما زینب پر زینو و درید یو شمیر شدی هلته ورو بللې ز پش پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو په همدې ورځ داود خان میرمنو ته ویل چې سر لننه تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندی په یاد می دی چې د مور می اوښ کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنور تری خلاصه او حتمی نده چه چادری واغوندی ما هم بیا نواغوستله
تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و ما نپوشیدم
پا هم دی دوره که بود چه شوزو ده پرمختگونو پای و بلا پتا هم پشکشه شده او سیاست تای مخکره ده شوزو دموکراتیک سازمان چه ده شوزو ده حقونو ده ملاتر لپاره پا دیر لسو پینزه سلویشتم لمریز کال که جور سو ده هم دی گامونو یو بیلگوا انا هیتارا تبزاد یادوالی سو چه ده دی سازمان مشریه کولا شغل رفی د محمد ظاهر شاه د سلویشت کلنی واکمنی په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه د سیادوي
د دیموکراسي لسیزه کې خځې وتوانی دي چې شورا ته ولاړ شي بولسي جرګي غړي شي په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو کوبره نور زایدی روغتیا وزیره شو په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي تعلیمات شروع کړل
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکو شریفه شریف وایي د پرمختګ یوازې په لویو ښارونو پورې محدود وو
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د ښځو نمونه په هر ساحه کې وي وو په کابینه کې په سیاست کې په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي په کابینه کې اداقل یوه وزیر مدلوده خزه په د هنر او سینما په ساحه کې رادیو کې تلویزیون خو اوله وختو کې نو خو یوه خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندی سره روانو زه خپل مثلا زه اروزګان کې وم ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د الکانو په ښوونځي کې درس وایلی ځکه د نجونو مکتب نه و
اغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې په 1252 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ په 1255 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې میرمنې د زده کړو کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود دل. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د شوزو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه و نسول
د وخت بسیار از افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له شوزو ابزاری استفاده وسوه مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته هر شیبه به سر پوړنی او پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلی زه فکر نه کوم چې ټولی به هغه کار ته حاضر وي ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډیری محجوب دي
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول د خلکو کرکې تر هغو په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته فکر کوم چې خلک یې نگران کړو ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه تر بالاخره څه شو هغه نظام هم سقوط وکړ شوروي بالاخره مداخله وکړه نننۍ بدبختی چې دوام لري
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسېدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر با عمول جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایت افغانستان بسر می بود
ده هاگو شدو ستونزو تا پا پام چه پا ولایتونو که او یا هم پا مرکز گیوه ده شدو سازمان خپل پروگرامونه درلو دل چه لمخی مرستی کبالی ده دی سازمان او پا زنگره دول ده دکتر صاحب نجیب الله دیر پام دیتا و چه ویلی شدی ده افغانستان ده طولنی نمایی برخه ده او لدوی سر باید هر دول مرسته و سی چه باسواده سی او ده هیواد پا پرمختک که مثبت رول ولو باوی
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې یې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو دپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډېره زیاته وو، د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه و دا شیونه، او د ښځو نظرنه لکه ناروا هم استفاده کرو زه دوی پر سخت کارونه که دوی واچول و
نونه سو دونه ویم میلادی کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل کړي. د کورنۍ جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو، خو یو فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتي وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي، نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پر مانځ او د سړي پر مانځ، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا آواز و چت نشی. داسې یو قسم تون نظر او افراطی غونډې د دوی فکرونه مثلا په منځ کې رالو، چې څوک وایي چې د دوی په لاس کې پروګرام او برنامه او ښځو لپاره او حقوق لپاره او ازادي لپاره، بالکل نه. دا وخت دا مصروف شو څلور کال کې چې په قدرت و مجاهدین، ټول څلور کاله په جنګونو کې تېر شو او ښځو ډېر صدمه ولیدل.
شایي په تېرو سلو کلونو کې د ښځو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو پنځه کلنه دوره وه چې په 1996 کال کې پیل سوه. په دې وخت کې ښځو حتی له کوره د باندې د وتلو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د ښځو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بې اغېز نه دی. له همدې کبله د ښځو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي، هغه تشه نه سي ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوې وه.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې ټکانونه یې تر افغانستان راورسېدل او سبب سو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي. لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې مېرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، انوز هم طرز فکری که طالبا دارن، انوز هم به مو فکر
لغو خبرو چه مونگ لطالبانو سردر لوده، اخکاری چه اوز هم طالبان اغا پخوانی مفکوره لری، دویوایی دنجون اولکانو تعلیم باید سر بیلوی، لده رو اغو نریوالو کنونسینونو او ترونونو سر مخالف دی چه در افغانستان لخوا ده دیر جورشو و قوانینو تضمین کمون که دی
مطابقت با فیصله نامه های بین المللی.
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د ښځې د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیه پرې کړي، ډېر بحثونه نه دي سوي. خو د شوزو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقي بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیه لري.
سوله قیمت غواړي دی، شک نشته، او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشکړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو مېرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په دورو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.